د 2023 کال د اپریل 19 نیټه ده د دیش ته خو خبرونه ته خراغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته تنش ها میان ایران و اسرائیل و تأثیرات آن بر منطقه و اقدامات طالبان در خصوص محدود ساختن نشرات رسانه ها در افغانستان را با مهمانان برنامه به بس میگیریم. اما نخست توجه کنید بر چند خبر مهم.
په متحده ایالاتو کې رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي امریکا پر ایران د اسرائیل د برید په اړه لوړاندې خبر ترلاسه کړی و، خو د دغه عملیاتو ملاتړ یې نه دی کړی او نه یې په عملي کولو کې کوم رول لوبولی دی. سی این این تلویزیون د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې اسرائیل واشنگټن ته د برید د مخه خبر ورکړی و. مختلفو شبکو د چارواکو په حواله ویلي چې برید په ایران کې دننه شوی او سی این این د یو چارواکي په حواله ویلي چې هدف اټومي تاسیسات نه وو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل چې متحده ایالات په ایران کې د اسرائیل د بی پلوټ الوتکې په ښکاره برید کې په هیڅ ډول ښکېل نه وو، خو نوموړي د هغو ادعاو په اړه چې اسرائیلو له مخکې متحده ایالات ته د برید په اړه خبر ورکړی وو څه ونه ویل.
متحده ایالات په هیڅ ډول په دوغو یرغلیزو عملیاتو کې ښکیل نه دی. موږ په هغه څه چې وو صنعتي هیوادونو تمرکز کړی تمرکز کوو. دا زموږ په بیان او په خبرو کې هم منعکس کیږي. موږ د کړکیچ د کمولو لپاره او د هر ډول احتمالي شخړې د مخنیوي په موخه کار کوو.
در این حال سیاوش میهندوست، یک فرمانده ارشد اردوی ایران در اصفهان، امروز جمعه تایید کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور بر سمت یک هدف به گفته وی مزنون در آسمان شهر اصفهان شلیک کرده است.
که امروز صبح در اصفهان شنیده شد انفجار نبود، شلیک سامانه‌های قدرتمند پدافند هوایی به شی مشکوکی بود که هیچ گونه خسارت یا حادثه‌ای رو در پی نداشت و نیروی پدافند هوایی و کارکنان غیورشون با آمادگی و قدرت کامل آماده هر گونه برخورد با دشمنی که سوء نیتی به سرزمین و آسمان ایران اسلامی رو داشته باشند دارند.
چه این حمله بکنه چه اون حمله بکنه ما قبول نداریم. راضی به کشتن مردم چه اسرائیلی باشه چه ایرانی باشه چه غزه‌ای باشه، راضی به کشتن مردم نیستیم.
خبرگزاری فرانس پرس پس از صدای انفجارها با استناد خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که تاسیسات هسته‌ای شهر اصفهان کاملا امن است. در همین حال نظامیان اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس در مورد انفجارها در ولایت اصفهان ایران ابراز نظر نکردند.
بلخوا د ماشومان د ساتنې کمیټې یا سیف د چلډرن لخوا د یوې شوې سروې موندنې ښیي چې په تیرو څه باندې اوو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته نږدې 250,000 افغان ماشومان تش لاس ستانه شوي چې په بیړني ډول د خوړو او سرپنا په ګډون زده کړو ته لاسرسی ته اړتیا لري. د دغې سروې موندنې ښایي چې د ستنو شویو کډوالو ماشومانو 15% چې په پاکستان کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې اوس په افغانستان کې په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي. په دې سروې کې ویل شوي اکثره 15% مرکه شویو سروې کوونکو ته ویلي چې دوی په ښوونځیو کې د شاملېدو او ثبت لپاره د اړتیا وړ اسناد نه لري. په دې سروې کې دا نه دي ویل شوي چې دغو ماشومان څخه چې په سروې کې پوښتل شوي څومره نجونې وي. د طالبان حکومت د لومړۍ دورې پورته دوره کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
میلیون ها هندی امروز جمعه جهت شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق های رای رفتند. این انتخابات 6 هفته ادامه خواهد یافت. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که این انتخابات در واقع یک همپرسی یا رفراندم در مورد نارندرا مودی صدر اعظم هند است که از سیاست های ملی گرای هند دفاع می کند و به دنبال پیروزی برای سومین دور در هند می باشد. رای دهندگان ساعت‌ها قبل از آغاز وقت مشخص رای‌دهی در مناطق مختلف صف کشیدند و منتظر رای دادن بودند. گفته می‌شود که نزدیک به 970 میلیون رای دهنده 543 نماینده را برای 5 سال در این انتخابات که تا اول ماه جون ادامه دارد برای مجلس سفلای پارلمان هند انتخاب خواهند کرد. این انتخابات در تاریخ هند از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که اگر مودی در آن برنده شود، دومین رهبر هند پس از جواهر لال نهرو خواهد بود که برای سومین بار پای هم در قدرت باقی میماند.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
پر ایران د اسرائیلو د توغندیو ځوابي برید او په سیمه کې د روان کارکیج پاړه د خبرونې له میلمه د روبراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدی سره بحث کوو.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
احمد صاحب، سره لدی چې پر اسرائیلو فشار راوړل شوی او چې پر ایران برید ونه کړی، سره لدی چې ایران رضوی خو امریکایي چارواکو پر ایران د اسرائیل د توغندیو د برید خبر ورکړی دی، په سر کې پاره ستاسو نظر یا خبرګون اورو؟
ایرمن صاحب، زه فکر کوم دا برید متوقع و ځکه اسرائیلو کې نتنیاهو داخلی فشار سره مخامخ و چې باید ایران د حملو په ځواب کې یو اقدام وکړي. هغه که هر رنګ اقدام، باید ځان وښایي چې دوی د دې توانایي لري چې ایران باندې بیرته حملې کوي شي، که هغه وړوکې حمله وي لکه چې د اوسنۍ حمله وښیاله او یا لویه حمله وي. دوی د داخلي سیاست یو ضرورت ګڼل کېده چې دوی ځان وښایي چې دوی کولی شي د هر رنګ حملې چې په دوی کېږي ځواب ووایي. همدغه راز ایران هم د داخلي سیاست له وجې نه فشار چې په سفارت باندې په سوریه کې حمله شوې، د هغې په ځواب کې په اسرائیلو باندې څو ورځو مخکې حمله کړې وه. نو دا د داخلي سیاسي فشارونو یو لامل دی چې دوی دغسې خپل سرونه د بهر په بل هېواد باندې حمله کوي.
بله، خب آقای مدزه، کشیدگی ها میان اسرائیل و ایران چقدر به نظر شما جدی است؟ آیا فکر میکنیم که روند این حملات بر یکدیگر در آینده ادامه پیدا بکنه؟
منطقی خاور میانه بر تمام جهان بسیار مهم است. هر حادثه و یا حادثه امنیتی که رخ میده، اثراتش در بر اقتصاد و اوضاع سیاسی جهان بسیار اهمیت زیاد دارن. وقتی که دلیل ما میبینیم اهمیت هر انکشاف و هر کار که در خاور میانه میشه بین ایران و یا اسرائیل و یا کشورهای دیگر در منطقه صورت میگیره، مهم شد ببینیم که چرا میشه و اثرات قسمی که شما گفتن به چی سطح میباشه. و تمام کشورهای جهان، بالخصوص کشورهای بزرگ جهان مثل امریکا، چین و روسیه، نمیخواین که تنازع و منازعات خاور میانه وسط یابه، چون که اهداف و منافع تمام کشورهای جهان در اوج است و نمیخواین که او به خطر مواجه شود. و همیشه چون از اسرائیل باشه و یا از ایران باشن، تمامشان خواهش کردن که جنگ وسیع‌تر نسازن، و در این دلیل است که امریکا در این حمله که اسرائیل بر امریکا بر ایران کرده هیچ گونه حمایت نکرده و همیشه تاکید کرده که ما تنها بر دفاع بر اسرائیل همکار هستیم، نه بر حملات از طرف اسرائیل به کشورهای دیگر.
اما زه سب سره د ټولو اندېښنو او مسایج تاسو اوس مطرح کړل، د سیمې هیوادونو ته د نښتو د پراخېدو ویره څومره شته؟ سره دی چې ایران هم کله وایي موږ په اصطلاح بیا برید نه کوو، اسرائیل هم دغسې تازه څه نه وویلې، خو دفتن دا برید لکه تاسو چې ویل متوقع و خو ویې کړ، د سیمې ته د وضعیت یا د خرابېدو ویره څومره شته؟
ویری همیشه است که دا د هیوادونو د حکومتونو د خواوی او یا د وړو ډلګي له خواوی ځکه وسیمه کې نه یوازې هیوادونه فعال دي په خپل دفاع او حملاتو کې بلکې وړي او لوی ډلګي هم فعال دي چې کېدای شي د لوی جنگ لامل شي نو دوی همیشه کوشش کوي چې د هغو وړو ډلګي او یا د هغو غیر عقلانه پریکړو د رهبرانو لخوا دوی مخنیوي وکړي ځکه کپام کړي ول شمس بایدن په خپل بیان کې یو څه مخکې اسرائیل ته ویل چې موږ ساسو هر راز دفاع لپاره آماده یو او تیر حمله کې دا وکړل لیکن که تاسو په بل هواد حمله کوي هغه کې موږ سره هم د سر نه دریږو نو دا په دې معنا ده چې نړۍ په دې پوه ده چې نړۍ د بلې لوی جګړې لپاره وخت او یا اشتها نه لري په دې معنا چې د جګړې تاوان دومره زیات دی چې لیدل کېږي اوکراین یا نور جګړې شي په سیمه کې د هغه د وجنه هیڅ هواد نه غواړي دغه جګړه یو پراخه شي او یا لوی هوادونه هم پکې داخل شي ځکه د اثرات به امکان لري د امکان لري خبره ده دریم نړیوال جنگ وند شي ځکه دوه سیمو کې هوادونه لوی هوادونه سره شي یو بل طرفداري کوي لکه ایران او چین د ایران طرفدار دي روسیا او چین د ایران طرفدار دي امریکا او غرب بیا د اسرائیل طرفداري کوي نو دوی هیڅ کله نه غواړي د لوی هوادونه په داسې جګړه کې چې د وړو کې هواد خونه پیل کیږي هغه کې دخیل وسی
آقای مدزای با توجه به صحبت های شما که گفتین ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای بزرگ خواهان کشیدگی بیشتر و یا ادامه کشیدگی ها در این کشورها نیستند به نظر شما چقدر این کشورها میتونند که در قسمت حل کشیدگی ها و یا مناقشه بین ایران و اسرائیل کمک بکنند تا این زودتر حل شود؟
راه زیاد است اگر ببینیم اصل موضوعی که سبب شد این جنگ به این سطح فعلی گسترش یابد موضوع فلسطین است اسرائیل تمام ابزار زیر دست خود داره که جنگ خاتمه بیابد و به شکلی که جهان از پیشان میخواه که جنگ فلسطین و ظلم هایی که سر فلسطینی ها میشه پورا خاتمه بیابد کشورهای دیگر مجبور نیستن که اضافه تر از این عکس العمل نشان بدهند اسرائیل و ایران هر دویشان دروازشان پوره است که جنگ بزرگتر نسازد بلکه ختم کنند چونکه واضحا دلیل عمده تنش های اسرائیل و ایران مشکل فلسطینی ها است و جهانیان هم میدانند که راههای دیگه وجود دارند بدون از اینکه سیاست های داخلی هر دو کشور ببینیم راههای دیگه وجود دارد که معضله گونه 75 ساله فلسطین وسط بین المللی و شکل دو کشور همجوار حل شده
بله بله احمد زیسه سند ده حال لارش تره که دارت میشاره اوکی
اول خو ده حال لار داده چه حقا پس پیشتم لسیزه که چه ملگور ملتون خوانه ده اسرائیل و ده فلسطین سرحدات تین شوی دی حقا تا درنوه وشی او حقا نړیوال قوانین چې دوه هیوادونو بلکې نړۍ منل دي هغه په سیمه کې عملي شي د فلسطینانو حق باید خوندي شي هغه ته حق ورشي ورکړل شي هغه د مغزي کې خلق دي نه دا چې بل ځین راول شي دي نو دا د دوه همجوار هیوادونو په شکل باندې دوه مستقلو هیوادونو په شکل باندې کولای شي ژوندو کې او سیمه کې د زړه جګړه تقریبا پنځه وکړی از زیات کیږي روانه ده خاتمه وي خو د سینخ کاری چې د اسرائیل کې اوسنۍ حکومت تا آماده اوسی چا غوادی نړیوال څه فاکر دی هغه و مری ځکه اوس هم یو تونګرا حکومت په اسرائیل کې حاکم دی چا یو ائتلافي حکومت خپل ذات کې ضعیف حکومت دی نتنیاهو مشرکې وی کېدې شي د بے ثباتی سره مخامخ اوس هم اسرائیل کې د خلاف مظاهری کې نو دی خپل سیاسي د بقا لپاره کېدې شي دغه لار ته د پدغه لار لانی شي خو په پای کې هم تاوان هم اسرائیل ان ترسيږي او ډیر زیات تاوان فلسطین ترسيږي چې تیر شپږ میاشتې تقریبا 10000 معصوم فلسطینیان وژل شوی دي
د اسرائیل او ایران په دې منطقه کې د نور هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د طالبان د حکومت ترڅنګ یو شمېر سیاسيونو پر اسرائیل او ایران بریټ مشروع دفاع غړنلې و په دغه شان نازک وضعیت کې د افغانستان د ریس باید څه ډول وي او دغه شان سرګندونی په افغانستان څه پایلې ولري
تاسو د طالبانو وروستي د ریس د ایران پاتل اشاره کړه طالبان د ایران یو ملګری دلا یا ملګری حکومت بلکې هغه کې د خپل سیاسي راوته په اړه د دوی د حملاتو د اسرائیل په خلاف د جواب حمایت کړی او په عمومي توګه په افغانستان کې د نننه ستونزې دومره زیاتې دي چې اول توجه باید دونګ داخلي مشروعیت داخلي ستوند ته وشي. سیدا نړۍ کې منګاړي کې لرو اول خلو ستوند زب افغانستان کې اوسه چې د طالبان او حکومت نړۍ کې هیڅ څوک هم نه پیژني، حتی ایران نه هم پر رسمیت نه پیژني. نو دا اول اولویت دا وی چې افغانستان کې داخلي ستوند څنګه منګا حل کو، اولویت باید دې ته ورکو چې زمنګ داخلي یو والي څنګه وسی، نه دا چې په نړۍ نور ځای کې څه کیږي، یوکرین کې څه کیږي، نور ځای کې دې کې شک نشته. د مسلمان په توګه د هر مسلمان یا د هر بل انسان مرګ او درد باندې خوږی کو منګا اظهار باید وکړو، اما اولویت زمنګ داخلي موضوعات دي، نه دا چې نړیوال څه کوي. اولویت افغانستان دی، افغانستان بقا ده، د افغانستان ګټې دي.
بله، خب آقای احمدزاده، در همچو مواقع چی بیشتر نگران کننده است در این وضعیت؟ اگر جلو از این گرفتن نشد، چی پیامدهای خطرناک را میتونه داشته باشه؟
پیامدهای بزرگ داشته باشه. وضعیت سیاسی خاورمیانه، بالخصوص منابع تیل و نفت که در منطقه است، شاید اثرات منفی عمیق و بزرگی را بر اقتصاد جهان داشته باشه. ما در دهه 70 دیدیم یک مشکل کوچکی بود که یک منازعه بزرگ و کمی مواد نفت جهان برپا ساخت. بالاتر از او امکان داره که کشورهای بزرگ برای حمایه کشورهای کوچک در خاورمیانه داخل جنگ شود و شاید زمینه یک منازعه بزرگتر جهانی صورت بگیره که هیچ کشور بزرگ جهان نمیخواهد صورت این واقع شود، چون که جهان یک قریه کوچک شده. بنابر معلومات گلوبالیزیشن و پروسه گلوبالیزیشن، هر کس به هر کشور متکی است. اگر یک حادثه کوچکی در کنج جهان صورت بگیره که فرهای دیگه از او آسیب پذیر میشن.
بله،
یک مشکل بزرگی که در خاورمیانه پیش میاد.
نمرس کاپانتون که در افغانستان چرنیز مرکز مشهر شجان احمد زیاسب، دیر زیاد مننه.
یک جان سپاس از وقتتان. اخیر حکومت طالبان مبنی بر تعلیق نشرات تلویزیون های بریا و نور انتقاد گروه های حامی رسانه ها را برانگیخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را خلاف قانون و فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، آن را نقض آشکار آزادی بیان خواندند. اما طالبان گفتند که نشرات تلویزیون های بریا و نور به دلیل نادیده گرفتن ارزش های اسلامی و ملی مسدود شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان تعلیق فعالیت تلویزیون های نور و بریا را از سوی حکومت طالبان خلاف قانون خواند و خواستار بازگشایی هرچی زودتر و بدون قید و شرط درهای این دو رسانه شد. این مرکز با نشر اعلامیه همچنان گفته که تعلیق فعالیت تلویزیون های نور و بریا نمایانگر اعمال محدودیت های بیشتر از سوی طالبان بر رسانه ها است.
در قانون رسانه های همگانی به اتباع کشور و احزاب سیاسی حق ایجاد رسانه داده شده است و افزون بران در قانون آمده است که رسانه ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کنند.
عبدالله سلجوقی، روزنامه‌نگار افغان، میگوید که مسدود کردن نشرات تلویزیون های بریا و نور باور نداشتن طالبان را به اصل آزادی بیان نشان می‌دهد.
ما باید فراموش نکنیم که طالبان به صورت کل و بر از اساس و بنیان با رسانه های آزاد و فعالیت آزاد رسانه ای در افغانستان مشکل دارند و دو تا گزینه یا آلترناتیو پیش روی رسانه ها میمانند، یا اینکه تبدیل به بنگاه تبلیغاتی طالبان بشوند یا اینکه ناچار هستند که نشرات خود متوقف بکنند. به این دلیل من فکر میکنم که برخلاف تمامی موازین و قوانین موجود در افغانستان، طالبان به صورت سلیقه‌ای و مبتنی بر تفکر تهجری خود تصمیم گرفتن که رسانه ها را مسدود بسازند.
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته از توقف فعالیت تلویزیون نور متعلق به حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا خبر داد و گفت که این دو رسانه به دلیل آنچه این کمیسیون رعایت نکردن ارزش‌های ملی و اسلامی و نادیده گرفتن توصیه و اخطارهای این کمیسیون خواند، مسدود شده است. اما حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که تلویزیون بریا متعلق به او است، با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس این ادعای طالبان را رد کرد و گفت که بیشترین نشرات تلویزیون بریا محتوای دینی و اسلامی داشت. او با انتقاد تند از این اقدام طالبان گفته که نشرات تلویزیون بریا بر اساس ارزش‌های ملی و دینی استوار بود، نه ارزش‌های طالبانی. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه اقدام اخیر طالبان را نقض آزادی بیان خوانده است.
این بار نخست نیست که طالبان فعالیت رسانه ها را در کشور متوقف می سازند. آنها در چندین نوبت به این کار توسل جسته و درب برخی از رسانه ها را در کشور بسته و نشراتش را متوقف ساختند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید این اقدام کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف رسانه ای طالبان را نقض آشکار آزادی بیان خوانده و آن را به ضرر رسانه ها می داند.
طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته که بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های فراوانی را بر رسانه‌ها وضع کرده و فضای کار رسانه‌ای را تنگ و محدود کردند. در تازه‌ترین مورد، مرکز خبرنگاران افغانستان امروز گفت که طالبان حبیب الرحمن تأثیر، خبرنگار رادیو آزاد در غزنی را که 12 روز در بازداشتگاه استخبارات طالبان به سر می‌برد، به زندان این ولایت انتقال دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان از ادامه بازداشت آقای تأثیر ابراز نگرانی جدی کرد و خواستار آزادی وی شد. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
با افغانستان که دو خصوصی تلویزیونونو د تړل کېدو او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو په اړه به د افغانستان د خبرانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی سره خبرې وکړو.
آقای عبیدی، خیلی خوش آمدین به برنامه. با باور شما انگیزه مسدود کردن فعالیت شبکه های تلویزیونی نور و بریا توسط طالبان چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بینندگانتان. من فکر میکنم که انگیزه مسدود کردن فعالیت دو رسانه بیشتر سیاسی بوده. دلیلش هم بسیار واضح است. دو هفته پیش وزارت عدلیه طالبان فعالیت تمام احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی خواند و از تمام احزاب سیاسی در افغانستان فعلاً پالسن خواهش کردن که بعد از این در افغانستان فعالیت نداشته باشند و نزد طالبان هیچ حزب سیاسی ثبت به گفته وزارت ثبت نیست و فعالیتشان غیر قانونی است. و هر دو رسانه ای را شما نام بردین متعلق به دو حزب سیاسی در افغانستان است که من فکر میکنم بیشتر انگیزه شام انگیزه سیاسی بوده و نشرات غیر اسلامی را که طالبان وان میکنن، من فکر میکنم سر بهانه است به خاطر مسدود کردن هر دو رسانه.
باید سر دی سونز تا پا کتوش تا سواتا اشاره و کلا طالبان وای چی پا افغانستان که رسانه پا خپلوا کتوگا فعالیت لری خو لیدل که گی چی پا رسانه و محدودونه و رسر بل زیادی گی ولی دا کار دوام پیدا کرد؟
زه فکر کنم چه طالبان قطعا به بیان پر آزاده باور نلری او ایواز ارزل چه دوی دریز بانده نیو که کی دوی وی چه منگا بیان آزاده تا باورمند یا تلویزیونونو که و رسانهو که انتقاد شده و منگا رسانه نده محدود کردی، خو برعکس در طول و رسانهو پر خبرونو محدودیت بازشده وی او د حاکم نظام د خلاف د گپ پر خلاف هیچ رسانه نشی کوله چه فعالیت رو که دا پا دی مانه دا چه یوازه پا اغا مسائل رو چه دیر کولنیز مسائل دی د انتقاد اغا ورد خلاص دی او دوی بیا رازی هم اغا مثال ورکه چه مثلا منگا رسانه آزاد بیخی دی خبری الان انتقاد کوله چه
او بایدی سب که ولند اشاره ورده او که او بخی ساس خبری می قطع لکه ولند اشاره ورده او که چه د رسانه و د نشرات و محتوى چه چه تاسو تا د منلو ور نده؟
زه فکر کوم چې موږ کله چې وایو د بیان ازادي دا په دې معنی ده چې موږ رسنیو ته او د افغانستان ولس ته د هغه اطلاعات چې په ټولنه کې دي یا اطلاعات ته د لاسرسۍ حق ورکوو او د اطلاعاتو د لاسرسۍ حق په دې معنی چې دوی کومې خپرونې چې د افغانستان د مسایلو که سیاسي وي، اقتصادي وي، اجتماعي وي، فرهنګي وي، هره موضوع چې وي د هغې پکله خلک حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي.
خلا بعد اما دقیقا پر سیاسی مسئله که مطلق محدودیت وضع شوی پر دیر مثلا در طالبان و پر بحرانه آریکو در مثلا در دوی پر داخلی ستونز و در دوی در رهبران و پر دواک پر ویش در دوی در رهبران و در ریزون و پکلا رسانه قطعا خبرونی نیشه کولای اوان ترده چه در دوی در اغاز سیاسی در ریز پکلا دوی خبرونی نیشه چم دو کولای او کم کسان شه طالبان پر خلاف دی ایز دول برنامه ده اتا ده دوی کلپ او ده دوی آواز ده داخلی رسانوی که نشتی که دا پده ایمونه ده چه مطلق محدودیت وضع شویده ایواز اغا خبرونه چه ده حاکم نظام ده گتو پا اساس چم توکیگی یام که بلا سلا و ایواز خبرونه چه ده دوی ده خواخ ورد خبرونه ده اگو تا ده فعالیت اجازه شدن ورد خبرونه تا نشتا محدودیت وضع شوید.
بله. ویدی در دو سال گذشته، البته بیشتر از دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند، محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شده و افزایش پیدا کرده و بر اساس گزارش ها تقریبا 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی و 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری از فعالیت خود باز ماندند. چی فکر میکنین این محدودیت ها تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم که خب طالبان تعریف واضح از آزادی مطبوعات دارن، اونا همیشه بحث اسلامی را به اون پیوند میدن و به اون بهانه محدودیت وضع میکنن، در حالی که من فکر میکنم در یک جامعه اسلامی همیشه نشرات مطابق همون معیار و اساسات دینی تنظیم میشه و قطعا این رسانه رعایت میکنه، در 20 سال جمهوریت هم قطعا رعایت میشه، در موارد کوتاه‌خطی میشه قانون است، محاکم است، کمیسیون تخطی های رسانی به او رسیدگی میکنه. باور ایدئولوژی طالب خلاف آزادی های فردی است، خلاف آزادی های اجتماعی است، خلاف آزادی بیان است و من فکر میکنم تا زمان که طالب حاکم است این محدودیت ها باید دیره بپذیریم که سانسور شدید وجود خواهد داشت، سانسور شدید ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت به این شکل دوام خواهد پیدا کرد و تا زمان که طالب ها در دم سیاست کلی خود در قبال رسانه تغییر وارد نکنن، متاسفانه ما شما روز به روز شاهد محدودیت های بیشتر خواهد بود.
عبید صاحب، اوس در رسانه و در فعالیت لپاره کوم مشخصه کړنلار شته که وینو بیا ولې در رسانه و پر فعالیتونو محدودیتونه لګول کیږي؟
او خو مشکل داده چه اوس قانون نشته، قانون خود طول موارد تعریفوی
ده خواهی چه اگه پخوانه قانون در رسانه و پا مقیب بند عمل که الی روان ده اما قانون بند عمل کیگی؟
او په خلو وای خو په عمل کې بیا دغه پر خلاف عمل کوي، تاسو مثلا د خبرالان چې دوی نیسی او د طالبانو د استخبارات اداره یادم رو بالمعروف اداره چې خبران بل کوم دلیل بازداشته ای داد کوم د تعریف د قانون په کومه ماده کې راغلی شتاس امر بالمعروف اداره کولش خبریال و نیسی، بلته د تخطی کمیسیون شته کچېره رسنه یا خبریال تخطی کوي که تخطی کمیسیون هغه څېړي، نو امر بالمعروف صلاحیت لري، استخبارات صلاحیت لري. دوی په عمل کې هغه دولسیز یو کړنلاره جوړه کړې، دولس ماده لري، هغه رسنوې تسولي هغه ټول رسنوې ته هغه دولس ماده یې کړنلاره تسولي او دوی دغه کړنلاره په اساس عمل کوي، قطعا دغه پخوانی قانون.
بله، خب آیا کدام خبرنگار همین اکنون در نزد طالبان زندانی است یا محبوس است؟ میخوایم نگرانی شما را در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان بدانیم، البته مختصر میشه لطفا جواب بدین.
خب یک تعداد خبرنگارا متاسفانه تا هنوز هم نزد اداره استخبارات طالبان زندانی هستند و قطعا این نگران کننده است، چرا که خبرنگارا بدون کدام دلیل بازداشت میشن و این فضا را به حد تنگ ساخته که اکثریت خبرنگارایی که داخل افغانستان فعالیت میکنن ناگزیر هستن خود سانسوری کنن و در مواردی که بازداشت هم میشن، حتی من برتان یکی دو مثال میزنم، خبرنگارایی که داخل افغانستان بازداشت شدن و کشور را ترک کردن، پاکستان هم اومدن، هنوز هم اعتراض دارن که مبادا به خانواده شان حتی به پاکستان به اینا دسترسی داشته باشن، اینا حتی حاضر نیستن در کمری رسانه حاضر شوند و افایق را که در استخبارات طالبا یا چیزایی که به چشم دیدشان است او را بیان کنن، یعنی تا این حد اینا زیر فشار هستن که حتی محقایق تا زمانه که به کشورهای مثلا اروپا یا امریکا نبین حقایق بیان کردن هم
در افغانستان. خبریان دملاتر سازمان مشر حمید عبیدی صاحب، دیر زیاد مننه،
یک جان سپاس از وقتتان. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه.
ساسول ملتیا دیر مننه، تربیه.
متاسفم.
جلال میرزا.
بخیر راغلی د سپین خبري یا راکراست پروگرام اوریدوت. درنو اوریدونکو د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي دي چې د سلورو تاریخي آبداتونو علاوه شپږو باستاني سیمو او نولس تاریخي کلاو په ثبتولو سره دوی د کار سرته رسول دي او کشف نه وروسته دا ټول ثبت شوی دي. د وزارت د حمل د میاشتې په اتلسم یو خبر پانه خبره کړه او وی ویل چې د آبدات او تاریخي کلاوي او باستاني ساحې د حمل د میاشتې په ولسمه د لوګر د ولایت د اطلاعات او فرهنګ د لرغون پیژندنې د مسلکي ریاست په همکاري باندې کشف او ثبت شوی دی. د لوګر د ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي آبدات او لرغون سیمې چې د اسلام نه مخکې دور پورې اړه لري د لوګر د ولایت د مرکز پل علم د خوشي برکی برک مامدغی سرخ او خروار په ولسوالیو کې موقعیت لري. د امارت اسلامي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لوګر د ولایت د سیاحت د څنګه د امیر له قول ویل دي چې د لرغونې سیمې او تاریخي کلاوي او آبادات او نولس مشهور زیارتونه په دغه ولایت کې ثبت شوي دي. د وزارت ویلی دی چې د مامدغی پولیسوالی کې د مساینک د باستانی سیمه د خروار پولیسوالی کې د برکی برک او کافرکوټ سیمه د روګر د ولایت ډیر باستانی صاحب لیدي او زیاته کړی دی چې دولس لرغونی سیمه شپارس تاریخي ابدی قریب شل تاریخي قلاګانې او نولس مشهور زیارتونه او تفریحي ځایونه په دې ولایت کې وجود لري. او د یادونه ور خبره ده چې د مسی عینک سیمه د لوګر د ولایت په یوه مهمه لرغونی سیمه کې موقعیت لري او په شروع کې دا د مسو د استخراج د زندولو یو دلیل هم امدا و چې دا کان په یوه لرغونی سیمه کې موقعیت لري. نو درنو اوریدونکو دغه ملک څومره لرغونی ده، یعنی افغانستان څومره لرغونی ملک ده او کوم لرغونی تمدنونه په افغانستان کې تیر شوی دي، په خاص ډول د لوګر ولایت کې چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویل دي چې د دې ولایت په سو ولسوالیو کې تاریخي کلاوي پیدا کړی او ثبت شوی دي. زه غواړم چې د نورو معلوماتو لپاره د تاریخ یو محقق لیکوال شاسوار سنگروال صاحب سره وغږیږم چې د دوی د معلوماتو او تحقیق پرانه کې په دغه سیمه کې نور څه تیر شي ودی او دا څه اهمیت لري. اول موږ نن غواړو په دې باندې وغږیږو او یا دا چې په افغانستان کې په نور سیمو کې څومره دغه څه تاریخي آبادات موجود دي، دغه اهمیت په سیمه کې په افغانستان کې او په نړیواله سطح څه ده. شاسوار سنگروال صاحب په خیر راغلی ستړی مشه پروګرام ته راغمی اوري. تاسې زموږه غاورې سنگروال صاحب زه ستاسو غاغناور ما سنگروال صاحب محترم پروډوسر صاحب زه د دې غاغناور ما امید ده چې کوم تخنیکی مشکل وي حل شي. د سنگروال صاحب غاغنه راځي ماته. درنوریدونکو فکر کوم د سنگروال صاحب سره زمونږه ټلیفوني ارتباط قطع شوی دی، کوشش کوو چې بیرته خبرونه تراولو. تاسو سره به هم په دې برخه کې ډیر سوالونه وی چې په افغانستان کې چې امداسې د لالونو جواهر او ډاکیو ملک دی، امدغه سي د تاریخي آبداتو او دغه سي نخونو خانونو ډک دی چې په دې ملک کې څومره تمدنونه تیر شوی دي او په دې دور کې په خلکو او ولسونو باندې ستیر شوی دي. دي او سومره کشف دي سومره لاپات دي دي خاور کې چې هغه هم بیرته کشف شي او د باستاني سیمو په حیث د اهمیت په دنیا کې او په سیمه کې خپور شي لکه تر اوسه پورې چې خپور شوی دی. نو زمونږ اصلي مسله امداده چې اول فرزن دا معلومه شي خپل اوریدونکو ته وایي چې دغه لوګر چې مونږ وایو د لوګر ولایت دغه کلمه سمانه د سې شنه اخستل شوې ده د لوګر نوم سمانه لري چې اوس مونږ په دې باندې غږیږو چې دلته تاریخي عبادت او سیمې ثبت شوې دي او پیدا شوې دي او کشف شوې دي. بل مثلا بل مسله دا چې کله مونږ د غسی مسایلو کې غږیږو تاریخي مسایلو کې د ګندهارا د تمدن خبره چې کوو دا وګورو چې د لوګر د دې سیمې سره څه تعلق لري او اهمیت یې څه ده په دغه منطقه کې. بل لرغون پیژندونکو په دې برخه کې څومره تحقیقات کړی دي او څومره نور تحقیقات په دې برخه کې لازم دي. بودایي کلتور څه وخت په افغانستان کې مصر غلی دی او د څه وخت راهیسې دا پیژندل شوی دی او اهمیت یې څه ده او په دغه دور کې بودایي دور کې په افغانستان کې او په دې ټوله منطقه کې څه تیر شوی دی. نو غواړو په دې او ډیر نور مسلو باندې وغږیږو خو زه به یو ځل بیا هم در نوریدونکو د سنگروال صاحب خبر واخلم چې بیرته خبرونه ته راغله دی نه ارتباط د استودیو سره ټینګ شو یا نه. سنگروال صاحب محترم که زما غاوري غواړم ستاسو خبري واورم مطمئن نشم. هر چیری چې سنگروال صاحب ساسي خبري قطع قطع کیږي زنه پیغام چې دا ساسي لخوا دی او کدل ته په استودیو کې څه مشکل ده او ریغه
خو په سم کې
سنگروال صاحب زما غاوري ښه ساسي غقته قطه کیږي خو بیا هم په دې خاطر چې وخت ځای نشي امکان لري یو څه استفاده وشي زغواړم چې تاسو اول په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو ته دومره معلومات ورکړي چې مونږ د څه خبرونه تر لاسه کړلو چې د لوګر په ولایت کې نول زیارتونه دی وای د معلوماتو لقراره دلته باستانی او لرغونی سیمه دي او په دې اواخر کې د عمل په ولسمه وای چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویل چې د لوګر ولایتي سیمه کې دلته دوی وی چې تاریخي سیمه پیدا کړې دي او تاریخي عبادت پیدا کړې دي او دای ثبت کړې دي. زه غواړم اول کته سي د برخه کې لګرانه واچوي چې افغانستان خو څلور دي ولایتونه لري هر ولایت جلا جلا نومونه لري او دا نومونه په یو ملحوظ او یو مفهوم یې خودل شوی دي. د لوګر چې مونږ وایو د سمانه د کلمه سمانه لري او د دې د پسی شي پورې مربوطه ده د کلمه بلک تاسو وګورئ چې زواورم چې आवाज مو صحیح راځي نه مهرباني
بل ان چې تاسو ویلې د لا بیل هیواد نه دا چې موږ یو چې افغانستان هیواد د کمپیوټر کلن تاریخ لري چې د افغانستان د لا بیل ولایتونه هم تقریبا خپل افغانی د بابا سات او د افغانستان په لغونی تاریخ کې خپل لري د ما غر سم درځي وس
بله میرا بنیو کوي بله یو اندازه په خونه خوش
افغانستان دغه ولایتونه نه یو مهم لغونی ولایت هم د تر ولایت وګر ولایت چې لغونان او ابن جون کلاږي چې کوم لري د دغه فترتي د لوګر د انګړې د چړې دا هغه یونای اورا په لیموس ته بټ لیموس لوګر ته د توکارنا یا نو پر د ویټي سماته د ولا آیاتي د ترسیما د لوګر په نوم یې دلا دا یو سنور ختی سپهان او هم باندې دغه من کنم کم یادولې شو غرم تخسب دې پوز خبرو فخلت لیدی چې هم دغه لوګر یا لوګا یا لوګرنا دې چې مې راتنوم ته دا نو یو شمیر خصوصا ژپوهانو د مقایسی ژپوه یا د تاریخی ژپوه لمکه یا د تشکیل دا کېرلې ده چې ګر د هر په معنا ده لوګر سی لو یا وی په معنا او ګر د غر په معنا ده نو اشتیا هم لکه څنګه چې موږ تاسو د جغرافیا کو نو د ډیرو سترونو په منځ کې واقع ده کفر ځم سره مخ په جیو نو په غرونو او ختیس کې جنوب ختیس کې کوم ګورو اسکین غرام دغه ټولې هغه کې دي تقریبا تلوګر نو په کلات کې راځي نو دا کوم لارغون په هانو د لوګر نوم د لوګر نه او یا د لوی په آیات
ښه سنگروال صاحب محترم مننه د پخوانه غږ یو اندازه خدې خو بیا هم قطه قطه کیږي فکر کوم زه یو اندازه اورم امید دي چې اوریدونکو ته لاین صفاوي او دوی او سب مطلب ته واخلي خو بیا هم دغه سیمه کې چې دغه لوګر مونږ بولو د خوښه سیمه کې کم تمدنونه تیر شوی دي که تاسو ته یو دوه درې دا وای نو بیا کې دې شي خپل بر سوال مطرح کوم تاسو سره مهرباني
بله او څوره چې لارغون په هانو خبره کې نه کړی دا لومړی خو په ټول افغانستان کې خصوصا په لوګر کې هم تقریبا لومړی ځل د پاره چې هغه کم خیاسنات یا لارغونی ټوک څه سیوی لومکي مرلمانځن ټول موجود او د تقریبا د خیر چې تاسو دې چې الکا د ریا په نوم باندې چې ودي ستر معبر موجود او خیرخانه تقریبا اندګي چې باندې د لوګر چې دې ځنی هغه کلچر موضوع هغه کم لمانځل اسیمه چې لمانځل کېده یا هغه ځای چې لمانځل کېده یا هلته چې کوم معبد موجود و هغه د سوریا په نوم دغه معبد یادې دی نو هغه تقریبا تر ډېره په دغه سیمه کې هم راځي د مر لمانځل دود و خوکېدې ګندهارا تمدن یا د ګندهارا پره سیمې کوم لوګر او لوګر هم وروسته بودیزم په وختو کې هم تقریبا دا یو مهم مرکز و او هلته مهم ځایونه چې کومه سیمه چې دغه سیمه کاوان په نوم یادوله دغه سال هم په بېلابېلو لرغونو متونو کې ساجد په نام راغلی دی شجر روان په نام راغلی دی څنګه په نام راغلی دلته تقریبا ګونی تو کې موجود او د هغه وخت کې یو پرمختللې د بودیزم تمرکز د افغانستان نور سیمو په څیر باندې یو هم ګارو
سګروال صاحب محترم د سکه د شی معلومات ورکې زموږ اوریدونکو دا چې په عمومي ډول باندې لارغون پوهان یا لارغون پیژندون کې د قسمه ته سوه خبر غلي دی او پام وروخته دی چې دلته دغه سي آثار شته یا دا چې د سي عمومي bale
په بیا د نتي د دماغ د کرکی تاسو ورته کلام داسې په کې چې
سنگر ما صاحب محترم فکر کوم چې ستاسو سره د تلیفوني ارتباط ګرچې لندن نه غږیږي مګر دومره خراب دی چې زه دلته په سټوډیو کې نه پوهیږم چې هم دا اوس د اخر دقیقو کې تاسو سوي ویلي اوریدونکي خو به بیخي نه پوهیږي نو موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته بیرته زنګ ووهو او ساسي موقعیت هم باید سم یادی کې چې ناسي نو درنو اوریدونکو یو څه شی وو کې بیرته موږ تاسو ته راځو مېلمه بیرته خبرونه ترولو
حق درمان یا عدم درمان کودکان ناقص الخلقه با کی است؟ پدرش؟ مادرش؟ هر دویش؟ یا دکتر؟
ما شمانه که اکثر ضعیفی ورکی، ما شمانه که دشودی خلل سی نوی، ما شمانه که اکثر وقت زیره را منسکی.
مبتلایان شکل اول این بیماری بدون انسولین زنده نمی مانند.
امسال نتونستیم محصولات خوب را به دست بیاریم، بخاطر از ما کار مام کم شد.
بدون در نړیوال مارکیټ نه د افغانستان کې داخل کې د استعمال د زراعتي محصولاتو د افغانستان د خلکو د ضرورت نه ډیر دی.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غاک په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو له لارې لیدلای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي بیرته د خبرونې اوریدو ته لږ ځله تخنیکي مشکلات شته دی، معذرت غواړو خو کوشش کوو چې بیرته خپل میلمه خبرونې ته راولو او د هغه د معلوماتونه موږ تاسې مستفید شو. نن خو موضوع دا ده چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د څلورو تاریخي عبداتو نه علاوه شپږ باستاني سیمې لست تاریخی کلاوی په دې ولادت کې کشف او ثبت شوی دی. دا وزارت چې کوم خبره کوي د حمل د میاشتې په 13 تاریخ په دې ارتباط باندې یو خبر پانه خبره کړه او وی ویل چې دغه تاریخی کلاوی او باسانی سیمه په لوګر کې د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د مسلکي کسانو په مرسته او همکاري باندې الته کشف او ثبت شوی. منګنن غواړو چې په همدې ارتباط د تاریخ پو او محقق شاسوار سنگروال سیب سره وغږیو. د دې نوورو چې په دغه منطقه کې شاید ډېر نور سیمې وي، نور ځایونه وي، خدای کا په تاریخي حساب باندې د تحقیق په حساب باندې د دغه لوګر د ولایت د ټول ولایت تاریخ ته یو نظر واچي چې لته کوم کوم تمدنونه تیر شوي دي، نو بیا به معلومه شي او دای به موږ ته ووایي چې څه فکر کوي چې نور به په دې سیمه کې څومره دغه سې تاریخي عبادات وي او تاریخي او باستاني سیمه به وي. لکه دا د لوګر د مساینه خبره شوه شو کله چې د تیر حکومت په وخت کې د چین سره په دې برخه کې قرارداد وشو او د چین له خوا دا خبره وشوه چې دغلته د مس عینک استخراج شروع شي، نو دلته به سرګونو سرګونو کسانو ته کار پیدا شي او دلته به دوی یو حوزه جوړه کړي، یو منطقه به وي او دلته به خلک د کار لپاره راځي، د خلکو په کار روزګار باندې به ډیره سرو کې بیروزګاری به ورکشي، ژوند به د خلکو خوشي او دوی به دغه استخراج کوي او ګټه به افغانستان ته رسیږي او دوی به د دې مسونه استفاده کوي. مګر تر یو حد پورې چې کار شروع شو ولیدل شول چې دغلته مسی عینک چې دوی ورته وایي دغلته د دې لاندې یو تاریخي کلا د تاریخي خار دی، نو په دې خاطر چې دغه تاریخي کلا یا عبادتو ته ضرر ونه رسیږي دغه کار وزندیده. اوس د لوګر د ولایت په بل سیمه کې دغه سې د تاریخي کلا او عبادتو د کش مثلا مترشه چې طالبانو ویلي، نو موږ غواړو په امدې ارتباط د شاسوار سنگروال سیب سره وغږیږو چې دای سوي چې خدای ز په دې منطقه کې به نور څومره آثار وي او څه کې دي چې د حکومتونو یا د مسولینو هغه نهایی مسولیت څه دی، څنګه کشف کی سو کی او تر څو zarar ونه رسیږي ورته او وساتل شي. شاسوار سنگروال سیب زما غاوري
بله تاسو ډیر خغه غاورم او دماغ درځي کنه
ولا لګ مشکل و تاسو سره معذرت غواړم او بخي اوریدونکو نه معذرت غواړم، پروډوسر صاحب نه لګ تکلیف پېښ شو ټول ته خو وس خبري اورم. ښه ته خو زما غاک صفه اوري کنه؟
ښه تا خبري مې اوریدلې خو زما خپل خبري امغه د سر نه شروع کوم.
نه د سر نه مشروع کوي سنگروال صاحب، زه وخت غورم د سر نه کافي وخت نشته ځکه پروګرام خو د سر نه شروع کیږي، دقیقې خو تیر شي وخت خو نشم راګرځولې. ښه زما سوال دا دی چې د لوګر دغه لرغونی کلتوري لرغونی مذهبي دودونه او دبدبې سوي په خو وختونو کې ستاسو دغه تحقیق سوي ځکه وسخه موږ دوره پوښو چې لوګر کې دغه عبادت او تاریخي سیمې شوی دی کشف شوی دی او ثبت شوی دی د تمدنونو په برخه کې تاسو یو څه معلومات ورکړئ.
بله ما
په دې برخه کې کوم تمدنونه تیر شوی دی؟
بله ما
بله
بل ما ویل چې لغونه لکه لوګر چې د افغانستان یو لغونه ولایت دی، همدغه چې د افغانستان په ټوله کې یو لغونه هیواد دی چې تقریبا شاوخوا 5000 کلن تاریخ لري. ما ویل چې د لوګر په باب باندې چې لومړی چا څېړنه پیل کړه، هغه غوښنه څېړنه هغه بطلیموس و. بطلیموس تقریبا د نن شاوخوا 2200 کاله د مخه چې د سیمې ته راغی، دا سیمه یې ولیده، نو وویل چې دا سیمه یو لرغونې سیمه ده او دغه سیمه ته د په هغه وخت کې د لوګرنا نوم ورکړ، یعنی لوګرنا یا لوګرنا همدغه لوګر ده.
سنگروال صاحب زما غوړې زخپرونه پاتې دي ډېر چې پاتې وي لس دقیقې. په لس دقیقو کې زه غواړم یو څو سوال لرم. بیرته تاسو تاریخچې ته مو ورځي که چا دا خبرې چاوله کې تاسو وکړي او اندازه اورېدلې شاید استفاده به تنه وکړي شي. نو ما سوال دا و چې د لوګر د لرغونی کلتور، لرغونی مذهبي دودونو او دبدبې په اړه کې زموږ د اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
ما وویل چې په دې سیمه کې موږ د لومړی د لمر لمانځنی کلتور درلود، یعنی د لمر لمانځنی کلتور تقریبا په دغه سیمه کې چې حتی موږ د خیرخانی په سیمه کې د یو ستر معبد د مذهبي دودونو درلود چې تقریبا هغه د سوریا په نوم باندې یو ستر معبد موجود و. او همدغه ډول د لوګر خلکو هم تقریبا په لومړي سر کې د همدغه مذهب پیروي کوله، ولې وروسته کله چې بودیزم سیمې ته راغی نو بیا د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په توګه باندې چې د ګندهارا د تمدن په پراخه سیمه کې چې په خپله لوګر هم شتون لري دلته بیا بودیزم راغی. وروسته بیا د بودیزم ډېر ګن خلک دې سیمې ته راتلل او د لوګر نه لیدنه کوله، ځکه لوګر تقریبا د څلورو لارو کې او خصوصا د ګندهارا په زړه کې پروت و. نو همدا علت العمل و چې بالاخره د لوګر سیمه په هغه وخت کې دومره مشهوره سوه چې ان د هندوستان نه به ګڼ شمېر کسان راتلل او دلته به د لوګر د معبدونو نه لیدنه کتنه کوله. او دا اوس د څه چې فضل تاسو د مس عینک خبره وکړه، زه درته ویلی شم چې د مس عینک په څېر نور ډېر لرغوني آثار او لرغوني توکي هم په لوګر کې شتون لري. که چېرته په راتلونکي کې دغه کندنې وشي، زه درته ویلی شم چې ممکن هغه لوګر نور هم پرمختګ وکړي. او کوم لومړني تحقیقات چې له دې نه وروسته په دغه سیمه کې وشول، تاسو د حتمي د لرغونپو ډاکټر حکن څېړنې او کندنې چې کړي خصوصا د سیستان په برخه کې، نو هغه هم دا خبره وکوله چې په سیستان کې چې ما کومې کندنې وکړي او اوس چې زه د لوګر شاوخوا دغه سیمې ګورم، تقریبا دغه د لوګر سیمه او د سیستان سیمه تقریبا د ګندهارا د پرمختللي تمدن په توګه باندې تقریبا ګډې اړیکې لري. همدغه ډول د جرمني لرغونپوه ډاکټر هابن هم تقریبا دغه څېړنې کړي، یو شمېر مسکوکات چې را برسېره کړي دي، هغه هم دا ویلي دي چې لوګر تقریبا د 51 په سیمه کې او یا شاوخوا نورو سیمو کې تقریبا داسې تاریخي ښارونه موجود دي چې دغه تاریخي ښارونه تقریبا د زمینداور سره او د رودبار او د هلمند دغو چیر باندې تقریبا دغه لوګر هم یو لرغونی ولایت دی یا سیمه ده. او د اسلامي یو شمېر اسلامي تاریخ پوهانو لکه محمد عوفي هم په خپل کتاب کې د جوامع الحکایت په نوم باندې د 51 د معبد یا د 51 تمدن یا د لوګر د سیمې د مهمو سیمو یادونه کړې ده او ویلي دي چې دا یو مهمه سیمه ده او امکان دی ولري که چېرته په دې کې کندنې نورې هم وشي نو دا به نور هم ښکاره شي. او یو بل چینایي لرغونپوه چې هیوان سنګ نومېږي، دی وایي چې کله زه لوګر ته راغلم په لوګر کې مې ولیدل چې دلته د برهمنانو یو پرمختللی تمدن موجود و. حتی دا خبره هم کوي ما ډېر لو د لوګر خلک ولیدل چې ځانونه به په یورو باندې ککړول او بیا به په دې کوڅو کورو کې ګرځېدل، تقریبا د یو جکشن په توګه به تقریبا د خپل لرغونتوب دغه دبدبه ستایله. نو زه درته ویلی شم چې لوګر که څه هم له بده مرغه چې موږ تاسې اړیکه په وار وار خطا کېدله، خود لوګر په باب باندې چې ما مخکې خبرې وکړې او ورسره چې وایم دا یو پرمختللې متمدنه لرغونی سیمه ده چې تقریبا لږ تر لږه شاوخوا 15,000 کلن تاریخ لري.
بله شاسوار صاحب، سنگروال صاحب محترم، ډیر کم وخت لرو، زه به ساعت ته ګورم. اخیری سوال هغه دا چې دا د لرغون پیژندنې په حساب د دې سیمې په اهمیت وغږېدي. په افغانستان کې مختلف دورو کې مختلف پاچایانو کار کړی دی په ملک په هر سیمه کې، خصوصا ځینو ځایونو کې. په دغه منطقه کې کومه پاچایي تیره شوې ده او څه کړی دی؟ بله
ها، که چېرته د اسلام نه د مخه ووایو، خو ما درته وویل چې د اسلام نه د مخه د بودیزم او یا فرض د اشوکا نوم طبعا تاسو اورېدلی، اشوکا چې تقریبا د زه لګیا یم خبرې کوم.
نه مالی یوه دقیقه لرو
زه لګیا یم خبرې کوم، د ما خبرې نه اورې تاسې؟
زه د خبرې اورم، سلویخ ثانیې لرو مهرباني.
وایما شوکا د موریا د کورنۍ هغه نام ټولواکو چې تقریبا په دغه سیمه باندې حکومت کړی دی، او د دې نه وروسته کنشکا چې د کوشانیانو یو ستر ټولواکو، هغه هم لکه په کپاپیس او یا په باغولانګو چې بغلان یا کاپیسا ورته وي، لکه څنګه چې په هغه سیمه یې واک درلود، همدغه سې په لوګر باندې هم د واک ځواک چیښتل و. او وروسته په اسلامي دور کې هم سفاري عمر لیش تقریبا په دغه سیمه باندې چې بریدو کاو، هغه د برهمني کلتور چې په دې سیمه کې موجود و، تقریبا د همدې سفاري عمر لیش لخوا تقریبا دغه سیمه ونیول شوه.
سنگروال صاحب محترم، تاسو نه ډیره مننه. وخت ختم شو، آینده خبرونه کې به بیا هم غږیږو. اوس سیم په مخخه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، د پروګرام ختم شو، ستاسو غږ پروګرام پیل کیږي. رشید خبرونه ته مننه. قدرمن اوریدونکو، مخمخی ویلی چې روسلیدې ساسي غک پروګرام دی، خبرونه ترې شي، خپل تجویزونه، خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. د هر مسلې په ارتباط چې وي، خو د خبرونې اصول په نظر کې ونیسي، ډیر به خوشاله شو چې ستاسو نظریات واورو. همدې لپاره دا پروګرام دی، آزادانه خپل نظر ووایي. کور ودم چې خبرونه کې برخه اخلي. درنو اوریدونکو، لږ مخکې تخنیکی مشکلات وو، د تخنیکی مشکلاتو له کبله معذرت غواړو. استودیوګان نه ویدي، کله کله به مشکلات پیښیږي، خو حوصله وکړي او خبر ونه واوري. مننه، کور مو ودان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.